نو د بګرام زندان مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپاري. موږ دا اونۍ پر دې خبرې کوو چې د دې کار ستونزې او راتلونکي ګواښونه څه دي. د افغانستان د دفاع وزارت معلومات له مخې په دې زندان کې تر 3000 ډېر زندانیان ساتل کېدل چې له دې ډلې څخه 3200 تنه دفاع وزارت ته سپارل شوي، خو تر 1400 ډېر نور زندانیان چې امریکایي ځواکونو په تیرو 6 میاشتو کې نیولي لا هم افغان حکومت نه دي سپارل شوي. افغان حکومت د دې زندان د مسؤلیتونو اخیستلو تړون 6 میاشتې پخوا لاسلیک کړی و او دغه زندان یې د ځان لپاره خورا مهم بللی و. پر دې موضوع مو د بحث میلمانه دي د افغانستان د بشري حقونو د سازمان رئیس لاله ګل لال، د مشرانو جرګې د عدلي او قضایي کمیسیون غړي بسم الله افغان مل، او د حقوقي چارو افغان کارپو عبدالستار سعادت. زه معصوم یوادم، تاسو ټول ستړي مسي. لال صاحب، موږ د بحث د دفاع وزارت مسؤلین هم راغوښتي و، خو له بده مرغه چې دفاع وزارت مسؤلین د بحث حاضر نسول. څنګه چې دا موضوع د بګرام تر ډېره پر د دې سره تړلې ده، خو څوک حاضر نسول. نو تاسو هم د سازمان رئیس په افغانستان کې، زه لومړی غواړم له تاسو څخه پیل کړم چې د بګرام زندان چې افغان حکومت ته وسپارل شو، او تر دې پخوا په افغان زندانونو کې د ستونزو یادونه تاسو هم کړې او موږ رپورټونه ور باندې لودل، د بګرام زندان په اړه باندې تاسو څه فکر کوئ؟ اندېښنه به مو څه دا څونه لسته راوړنه بولي د افغانستان لپاره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نه لومړی خپل سلامونه ونې کې هیلې درنو اوریدونکو ته، تاسو افغان مل صاحب او سعادت صاحب ته. زه فکر کوم چې دا د افغانستان په 11 کلن دوره کې تر ټولو یو مهم ګام و چې اوچت شولو، باوجود دې چې په دغه پروسه کې ستونزې لا په ځای پرتې دي، خو موږ مثبت ارزیابي کوو او دا یو لاسته راوړنه بولو د افغانستان د حکومت لپاره، د افغانستان د خلکو لپاره. ولو که موږ هر څومره ستونزې او مشکلات داخلي هم ولرو، خو موږ دا نشو منلی، افغان هیڅکله دا نشي منلی چې یو افغان دې د بهرني قواو تر نظارت لاندې بدون د سرنوشته د هغې په زندانونو کې تیر کړي. موږ مخکې لکه تا چې په سوال کې دې وویل چې موږ اندېښنې لودلی، او دغه اندېښنې نه یوازې موږ د میډیا د لارې، بلکې د دوی سره د خبرو د لارې، د امریکایانو سره د خبرو د لارې، موږ دا شریکې کړي دي چې د بهرنیو نیونه په افغانستان کې د افغانانو دا غیر قانوني ده. د بګرام زندان یو غیر قانوني زندان دی چې د افغانستان د قانون د ولکې نه بیرون دی. دا د ټولو ملت لپاره یو خلاص راوړنه ده.
یو موضوع تاسو اشاره وکړل په خپل خبرو کې چې د بګرام زندان یو لاسته راوړنه ده افغانستان د پاره، د افغان حکومت د پاره. ستونزو ته هم تاسو اشاره وکړل، کوم لوی ستونزې چې اوس هم پر ځای پاتې دي او دغه باید حل سي، له منځه ولاړ سي، څه مشکلات پاتې دي؟
مهم مشکلات هلته دا دي چې څنګه په هوکړلیک کې یا دغه تفاهمنامه کې راغلي دي چې کله زموږ عدلي او قضایي ارګانونه یا هغه مشخص کمیسیونونه یا کمیټې چې د زندانیانو د دوسیو د بررسۍ لپاره ټاکل شوي دي، کله چې دوی په دې نتیجه باندې رسیږي چې د یو افغان یا د یو بندي د سرنوشت په اړوند باندې تصمیم دی خوشی کول ونیسی، نو په اخره کې به د دوی سره مشوره کیږي، او دغه مشوره په دې معنا باندې ده چې دوی خوخه وا نو هغه کس به خوشی کیږي، او کدی دوی خوخه نه و هغه به،
یعنی تر ډیر پر تاسو په تړون کې ستونزې اشاره کوي چې په دغه تړون سوي دي.
بالکل، تړون کې ډیره حقوقي ستونزې موجود دي چې دا هر ماده ګوري دی یو بل سره په زد او نقص کې واقع ده.
دغه نیمګړتیا چې موجود په تړون کې ده، د افغانستان په زیان دي،
د افغانستان په زیان او د افغانستان د خلکو په زیان دي. متاسفانه چې په دغه تړون کې هر چا د افغان لوري نه کار کړی دی، دا ډیر ضعیف مرکچیان وو، او دوی ونه شو کولای چې د ملت نمایندګي په څه شکل باندې د امریکایانو د لوري شوې ده، په هغه شکل باندې زمنګ د لوري نه ده شوې. نو په دې خاطر باندې کله چې دوی وغواړي چې یو کس خوشی نشي، نو دا بیا اداري توقیف ته دوی ماری پکې. اداري توقیف یو نوی کلتور دی، یو نوی شی دی د افغانستان لپاره چې نه یوازې په خپل باندې ولسمشر دغه اداري توقیف تر کوم حد پورې جزء معلومات لر مخالف دي، بلکې د افغانستان ټوپ مدني ټولنه، د افغانستان اکثریت ولست دي مسلې خلاف دي.
لاله صاحب، کپلن ډول بن اداري توقيف اوريدونکو،
اداري توقيف ته ملګرو ملتونو د کنوینسون دویم پروتوکول دی چې په 1992 کال کې دغه پروتوکول په وجود کې راغله دي، او افغانستان د دغه پروتوکول نه یوازې امضا کړي بلکې د دې سره الحاق کړي دي. او دغه پروتوکول یا دغه اداري توقيف په داسې وختونو کې دا یو زندان دی چې هیڅوک عدالت ته لاسرسي نه لري. دا په داسې حالاتو کې جوړیږي چې په ملک کې داخلي شخړې وجود ولري او د داخلي شخړو په اساس باندې خلک نیول کیږي او په دغه توقیف کې ساتل کیږي. له بد مرغه زمنګ د افغانستان شخړه چې دا نړیواله ستونزه ده، دا داخلي ستونزه نه ده. نو په دې خاطر باندې د ملګرو ملتونو د کنوینسون دغه دویم پروتوکول چې په افغانستان کې پلي کېدلی نه شي، یوازې پر دې چې د دې کې نورې ستونزې د دې نه راولاړې کی، نو په دې خاطر باندې منګه د حکومت نه غوښتنه کوو. د پارلمان استازي موږ سره خوشبختانه حضور لري او موږ په دې اړوان باندې د مدني ټولنې نهادونو په ګډه باندې کار شروع کړی تر څو پورې چې دغه اداري توقیف د سرنوشت په اړوان باندې منګه خپل حالې ځلې وکړو او دغه د منځه یوسو.
ډېر مننه افغان مل صاحب. د بګرام زندان په افغانستان کې د نور زندانونو په اړه باندې تاسو خبر یاست، ستاسو اندېښنه سره د بګرام زندان په اړه، آیا دا پر وخت ګام دی؟
د لوی خدای په نامه زه تاسو ته د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته او د میز درنو ملګرو ته سلامونه احترامات او نیکی هیلې تک وړاندې کوم. زما په نظر اول خو دا رښتیا هم یو ښه خبر دی، یو لوی خبر دی چې د افغانستان په خاوره کې خارجي زندان تړل کیږي. بل اړخ چې د زندانیانو د آینده په ارتباط په دې کې چون اکثره زندانیان بې ګناه دي او تاسو ته معلومه ده چې د درو لسیزو بدبختیو په جریان کې دلته ډېرې ترپګنۍ او دښمنۍ او بدۍ او مداوسته کلیوالي مسایل دي، منطقوي مسایل دي، زبانی او لسانی او مستجب تنظیمي او دا بلاو بتر ډېر دي. اساسي مشکل دا دی چې دغه بندیان چې اوس افغانستان ته تسلیم سول، د افغانستان حکومت ته تسلیم سول، آیا د افغانستان حکومت د دې ظرفیت او صلاحیت لري چې دغه بندیان وساتي، یا د دې بندیانو پر دوسیو باندې غور وکړي، یا او هغه بندیان چې اکثریت یې حتی کوم په دې به شاید زه مبالغه به نه وي چې تر 50% پورې د بګرام بندیان شاید بې ګناه وي، دغه بندیان باید څنګه دوی تفکیک کړي، څنګه دوی سره جلا کړي، څنګه د دوی مظلوم او مجرم سره بیل کړي، او د دې دوسیه څنګه څېړلی شي. زه فکر کوم دلته زموږ سره درانه محترم سادات صاحب د حقوقو یو بهترین استاد دی، هغه او محترم لالګول صاحب په دې باندې ښه پوهیږي چې هغه چا چې جرم نوی کړی، در جرم او جرم ثابت نوی، هغه څوک باندې کولای نسی ښه د باندې د خارجي په دوسیه دوی کومه دوسیه سره نوري تسپاري. دغه 3000 کسان چې اوس پیلن پرون تسلیم سول افغانستان حکومت، د دوی دوسیه به دوی څنګه په څه شکل سپاري؟ دا خو دوی جوړ کړی، دوی دوسیه خو اعتبار نه لري. قانون خو دلته افغانستان خپل ځان ته اصول او قانون لري، څرنوالیسته محکمسته عدالتسته شریعتسته، دلته شاهدان دي، نور دي، نور دي، ډیر مسایل سته د خارجي په اسناد او یا خارجي په شواهد باندې.
افغان مل صاحب دا زمونه څوک کولای شي افغان حکومت پر دې دوسیه په شډه ول وڅېړلای شي؟
کاملا دا نشنه ور خبره ده، کاملا دا اوس کور فل چرخي کې موږ ډیر بندیان لرو چې اکثره په دې
یعنی دا ګام اوس شخصل سوی د پر وخت ګام کې، یا باید صبر سوی وای څه وخت کتل سی وای
ګام خو ش ګام دی. اما دلته اساسي خبره ده چې آیا زموږ حکومت دې توان لري چې ابو وساتي اوس کور فرون تاسو خبره شي د فل چرخي په زندان کې د دوه ورځې مخ کې بله بله په کندهار کې اعتصاب سوی چې په خپل هیات کې ومه چې مزلالو لو بندیان موجود ده، ال تدریس 3500 کس احتساب په حالت کې و، او بیا زموږ په وساتت باندې د احتساب موږ مات کړي. دا چې بیا د غوسر څه سوي دي، یعنی سې دا خو بیل خبره ده، د غوښتنه دا و چې زموږ دوسیه دی وڅېړل شي، کوم جریمه ګنا دي، جزا دي راکې، به خبي ګنا هم اله دي مکی زولې به ګنا نه سم. دا سي مشکلات موږ لروز موږ په حکومت کې فعلا زموږ په څارنوالي کې زموږ په عدلي او اداري قضایي دارو کې تر اوسه فری لا دغه توان نه دی موجود، دغه توان نسته چې دوی دغه بندیان دي دوه بندیان دوسیه په سم توګه پسې
نو په کپي وسلاد اسوم دا د افغان حکومت بار لا درنو سو
کامل په دې شک نه سبار کې تبن درنیږي، او زما اله داد چې افغان حکومت په دې بره کې جدي ګامونه واخلي. هغه بندیان چې بي ګناه دي، هغه بندیان چې د یو او بل په خلونی ورسوي دي، هغه دي خوش
ډېر مننه سبات سب تریر پر د دې ترون چې د بګرام زندان په اړه باندې شپږ مشتي په خو د دفاع په خواني وزیر او د ناتو او امریکای ځواکونو منقمندان جنرال جنالان لاسلیک کوي. دلته دغه ترون کې نیمګړتیا او ته اشاره کوي که تاسو وایست د حقوق او قوانینو له لحاظ څخه څه ستونزې څه نیمګړتیاوې موجودې دي چې رپورټونه او خلګي سازمانونه یا ټولنې دې ته ګوتې نیسي په دې تړون کې نیمګړتیاوې موجودې دي او در افغانستان په ګټه نه دي؟
زه هم سلام کوم میلمنو ته، تاسو ته ټولو هغه کسانو ته چې دا شیبه مونږ بحث اوري. د تړون نیمګړتیا لال صاحب ورته اشاره درلودلې، د دغه پایل نه تقریبا تر پایه پورې د ځینو تناقضاتو او ځینو بنبستونو سره مواجه دي. اوله د حقوقي اړخ نه منګ دلته سلسله مراتب د تقنینی اسناد باید محاسبه کړو. یو د نړیوالو حقوقو ساحه ده او یو هم د ملي حقوقو ساحه ده. نړیوالو اصول کې منګ دوه ډول قواعد لرو حقوقو ساحه کې، یو نړیوال عام قواعد دي، یو نړیوال خاص قواعد. نړیوال قواعد د لکه منشور لکه د بشري حقوقو اعلامیه او د تورته ځینې اسناد د ملګرو ملتونو میثاق، او نړیوال خاص قواعد هغه دي چې دوه ملتونو یا د دریو دولتونو یا ملتونو ترمنځ تفاهمونه او کړل لیکونه کې. په دې کې کچیرته تناقض د ملي حقوقو او د نړیوالو حقوقو راځي، کوم یو ته باید لومړیتوب ورکړي؟ آیا ملي حقوقو ته او که نړیوالو قواعدو ته. نړیوالو قواعدو کې دا بحث جلا دی او په ملي حقوق کې جلا دی. که څه په نړیوالو حقوق کې هم ملي حقوقو ته ډېر ارزښت ورکړ شوی، خو هلته بیا وایي چې هر دولت مکلف دی د مذاکرې په وخت کې خپل داسې مرکچیان ولري، داسې مذاکره کوونکي ولري چې هغه د خپل د حقوقي نظام ټول حدود ورته معلوم وي، د هغه په رڼا کې تړون لاسلیک کړي یا مذاکره وکړي. ځکه که چېرته یو تړون لاسلیک کېږي هغه د دوه ملتونو تفاهم کېږي، بیا وروسته یو ملت وایي چې دا موږ د حقوقي نظام سره په موافقت کې نه ده، په نړیوالو مناسباتو کې تزلزل او بې ثباتي رامنځته کېږي، ځکه دا میکانیزم په ډېر سختۍ سرته رسیږي. خو ملي حقوق د په مجموع کې د حقوقو په علم کې بیا مهم بحث دی، ځکه د اجرا د ضمانت له مخې کاملا نړیوالو حقوقو سره په تفاوت کې دی. هغه څه چې مهم دي په دې هوکړه لیک کې د اساسي قانون سره ډېر مغایرت.
مثالونه کېدلی شي چې اورېدونکو ته ځینې مثالونه هم ورکړي.
بله، وایم یو مهم مورد همدغه د قضایي غیر قضایي توقیف مسله ده چې لال صاحب ورته اشاره درلودله، هغه یا اداري توقیف. دا اصلا 1949 کال نړیوال جګړې نه وروسته د هیوادونو ترمنځ کوم جګړه وه، د متحدینو غیر متحدینو، هغه ته د اسیرانو په اړه تړون شو. بیا 1980 کال کې الحاقي تړون رامنځته شو، هغه د داخلي منازعاتو په اړه. دا تړون چې دا داخلي منازعات د سیدي مثلا د طالبانو کوم کسان چې دلته نیول کیږي یا طالبان د دولت کسان نسی،
داخلي موضوع.
بله، او تر هغه وخته پورې چې دا لانجه حل کیږي پرته له دې چې محاکمه وشي دا کسان په توقیف کې ساتل کېدای شي، خو د یو اسیر د ټولو حقوقو په رعایت سره. مګر دا خو بیا افغانستان بشري حقونو اعلامیه هم لاسلیک کړې ده چې د عادلانه محاکمې زمینه مساعده ولري. بله خبره دا ده چې د موږ داخلي نور قوانین د افغانستان دولت په هیڅ واجه دغه صلاحیت یا دغه حق نه لري چې د خپل تبع وسپاري بل هیواد ته. بله خبره دا ده چې بیا هلته کشفي ارګان 2 ساعته څارنوالۍ حد اکثر 1 میاشت، اوله محکمه حد اکثر 2 میاشتې، دویمه محکمه حد اکثر 2 میاشتې، تره محکمه 15 میاشتې. په نهایت کې 10 میاشتې د یو چا توقیف هغه ازادي د یو هیواد د منافعو لپاره د دولت ته په ضمانت کې ورکړل شوی ده. اما دولت دا تفیزوی نشي چې بل چاته دا اوس به بګرام کې تاسو د 8 کلو 9 کلو کسان لري چې پرته لکه موجبه دلایل پی باندې فقط په دې بهانه چې دا خطر د تروریزم په دې کې شته چې دا تروریست وي. د عادلانه محاکمه درې پړاو لري. یو د محاکمې نه مخکې د گرفتاری نه شروع کیږي تر تحقیق ختمه پورې، اجازه راکړي دا مسله ختمه کوم. یو جریان د محاکمې، یو وروسته د محاکمې نه. کله چې د گرفتاری غیر قانوني شو کفایت کوي د وسړي لپاره، یعنی لته گرفتاری او ټوله مسله خلاف د قانون ده. بل خبره دلته شي کیږي مخکې لا صاحب اشاره درلودله په هغه صورت کې چې د افغانستان محکمه اوس وروسته د دې چې د مسؤلیت انتقال همشي افغانانو ته. کله چې یو څوک مخکې له محاکمې نه او وروسته له محاکمې نه خوشي کیږي، د امریکانو سره باید مشوره وسی. که امریکانو دا تشخیص کړل چې د سړي ساتل ضرور دي، ځکه د خوشي کول کېدای شي تروریزم سره مرسته دوی په برداشت، هغه ویلې پرله پسې په پښتو کې چې اعتبار د ژبو هم په دې تړون کې مساوي د انګریزي او پښتو دري، پرله پسې ساتلی شي، یعنی زماني قید مرته نه کېږي، کېدای شي ټول عمر کنه هغه ساتلی شي مخکې له محاکمې نه یا وروسته له محاکمې نه. د افغانستان د اساسي قانون حکم په دې باره کې واضح دی، د هرې محکمې قطعي حکم فیصله هغه سل په سلو کې باید تطبیق شي. اوس نو دغه هوکړه لیکونه د اساسي قانون سره په مخالفت کې دي، خصوصا دا هوکړه لیک د اساسي قانون د 120 ماده د حکم له مخې د قضایي قوې صلاحیت دی چې په عدم مطابقت کې د تړون به اعتبار کې یا مشخص دغه موارد به اعتبار کې چې دا صحیح نه ده. کسه د ولسمشر فرمانو په دې باره کې خپل د اساسي قانون د نظارت کمیسون هم په دې باره کې یو نظر لري، خو هغه د غوي نظر هغه حقوقي اعتبار نه لري. زموږ توقع دا ده چې قضایي قوه له دې نه وروسته په دغه مسایلو کې فعال شي.
په دې کې خو تاسو ته اشاره وکړه چې د افغانستان اساسي قانون څخه هم ځینې تیری یا ځینې مسایل ستا چې هغه اساسي قانون کې بل څه ویل شوي دي، یعنی اساس هغه ډول دلته تا خو افغان چارواکي ناست ول، افغان چارواکو څنګه دې شته فکر نه دی کړی یا ولې فکر نه دی ورته شوی؟
دغه مرکشانو کې داسې کسان شته چې د اوس ولسمشر په څنګ کې دي. دوی هغه د ګلوبلایزیشن په خواږه خوبې د خلک دي چې د امریکې او د افغانستان جدا کول ورته سخت دي. یعنی دوی داسې په یو غلط فهمۍ کې دي، فکر کوي چې افغانستان د متحده ایالاتو یو ایالت دی یا متحده ایالاتو د افغانستان یو ایالت دی یا موږ امریکایان یو، امریکایان افغانان دي. کله چې یو څوک په دغه تعریف کې وي، یعنی نشي کولای دوه ملتونه جدا کړي، هغه به د تړون کې څومره دقیق او څومره جدي اوسیږي چې کلمه
سره سم ګورو. تاسو ډیر مهم ټکو ته اشاره وکړه. افغان حکومت کولای شوی چې خپل چارواکي په ځین نور ځین کې مهم ځای کې وکاروي، ولی په دې کې د حقوق پوهانو سره د نور د ډول خلکو سره چې هغه دغه مسایل ډیر باندې پوي، دلته د امریکا د خواڅ څوک مشته نه دي نه هغه مشته جواب راکړي. خپل افغان حکومت ولې دې شته فکر نه کوي؟ افغان حکومت ولې تاسو غوڼي خلک یا نور خلک چې هغه په حقوق باندې اساس کړي باندې د افغانستان مسایل باندې ډیر پوي، هغه ته ولې صلاحیت نور کوي چې هغه کښینه د خبري وکړي دغه تړون سره جوړ کړي؟
خا ما ویل ته خا دا هغه پښتنه ده چې کېدای شي خپل اته ولسمشر باید دې ځواب وایي. من ته هاز ما برداشت خپل ادا دی چې په دې کې به حقوق پوهانو، یعنی زه هغه لرم چې د افغانستان ډیر حقوق پوه زما استاد نصر الله ستانکزی هم پدې کې ګډون درلود. ما درته ویل چې څو فکتور دي پدې کې. یو بیرفه کې مثلا همدغه مسله بيخي مطلق را فشوي، طبي د استاد به یو کس سوال ته دغه پسند کې نور کسانو دي ديار اورګان نوز خبرې مې د دې اورګانونو نه د امنیت نه د دفاع نه د نور نه کوم نمائندگان معرفي شوی او کې هغه درایت او هغه کفایت نه و چې په دغه مسله باندې وارد وي. مشکل یې دا یو مشکل بر فشوي وي، یعنی باید افغان دولت نور په هانو تم بلنه ورکړي. بیا هم موږ به تجربه یو مخکې ویل، خو بیا د بی تجربګۍ او هغه وسایل د فشار ته متحده ایالاتو په لاس کې دي. هغه موږ نه لرزه تاسو ته ولن مثال درکم. زه خپل د دې تړون په جریان کې تری اندازې پری خودل شوم. دلته زه تاسو ته په نه هم ماده کې همدغه سم ویل، زه تاسو ته لاند وایم دغه کې ما ویل چې دغه ټکی لری کې صدا جنجال جوړي، یعنی بنبست رامنځته کوي. اما خپل یو مهم ډیپلوماټ د افغانستان، یعنی تقریبا دویمه درجه ډیپلوماټ د افغانستان غره جمهور ته مشوره ورکړه چې دا هیڅ کوم مشکل نه لري او عوامو غټي کې مشکل جوړ کړل. ته زه درته لاند وایم نه هم ماده کې د افغانستان د تصدیقوي چې انتقال شوی بندیان تر خوشی کېدو مخکې او له محکمې نه مخکې د خوشی کېدو په ګډون به د متحده ایالاتو سره مشوره کوي. که چیرته متحده ایالات ته روښانه شي چې تروریزم او د تروریزم فعالیتونو د اسانتیا او د برابرولو د مخنیوي لپاره د بندي پرله پسې ساتنه په زندان کې ضرور ده، نو افغانستان به په دې برخه کې مساعده ملاحظه ولري. مال دا مساعده ملاحظه تعریف شوې نه ده، دا تاسو مپریدئ په دې شکل باندې. هغه مشوره کفایت کوي، مشوره الزامي بڼه نه لري. مشوره ورسره وکړئ، هغوی ته قناعت ورکړئ، یا مشوره مه منئ. اما دغه دویم بند د دې مادې دا ډېر زیات خطرناک دی او بنبست ایجادوي. د افغانستان یو مهم ډیپلوماټ ولسمشر ته وویل چې نه، دا کوم مشکل نه جوړي، عملاً ورته جوړ کړئ.
لال صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ زندان خو وسپارل شو، زندانیان وسپارل شول. کاشکې د دفاع وزارت څخه یا د افغان حکومت یو بل استازی زموږ سره وای چې د نه دي حاضر سوي دي باسته. تاسو خو د سازمان یاست که تاسو لږ معلومات زموږ اوریدونکو ته ورکړئ. د خپل د خلکو د پاره سوال دی، دغه زندان چې افغان حکومت وسپارل شو، دغه تړون کې د موضوع چې د سبا د یا زندانیان سپارل کیږي، تاسو په جریان کې یاست؟ دغه زندانیان چې د بګرام غه افغان حکومت سپارل کیږي، دا خپل په بګرام زندان کې سپارل کیږي چې هغه د امریکایي ځواکونو یو اړه ده او که یا د افغانستان نور زندانونو ته به انتقالیږي لکه څرخی په زندانیا داسې.
زه فکر کوم تر کوم حدا پورې چې موږ معلومات لرو، دغه زندانیان په موجوده وخت کې دوی ته کلیګانې ورکول کیږي، نور عمل ته دوی شتون لري. څنګه چې په دې تړون کې یادونه شوې ده چې امریکایان به یو لس د ساتلو ځوینه په بګرام کې او نه به په پولی چرخی کې جوړي او وروسته د یو جوړېدونه به افغان لوري ته سپاري. نو فکر کوم چې دغه شل د ساتنو ځوینه به ټول د څلور زره زندانیانو د ساتنو ظرفیت ولري. په دغه ځوینو کې به بیا د هغې نه چې هغه ځوینه جوړ شي نو افغان لوري ته به سپارل کیږي او دغه زندانیان چې چیرته دوی عدلي او قضایي سیستمونه دا لازم وګڼي چې دوی دوسیو په رڼا کې دوی ته جزا ورکړي، نو په دغه ځوینو کې به د شپې ورځې تیروي. او یا هغه بد شی چې په دې کې یادونه وشوه، دوستانو پرې خبرې وکړلې چې هغه اداري توقیف دی، که د هغې لاندې څوک راځي نو هغه به په همدغه ځایونو کې شپې ورځې تیروي.
تر دې مخکې موږ تاسو له خلیج څخه یو ریپورټ درلود چې تاسو سره هم موږ خبرې پکې کړې وې. د ملګري ملتونو یو ریپورټ چې په افغانستان کې د زندانیانو په اړه باندې شکایت کړی و چې افغان زندانیان شکنجه کیږي، یعنی وهل کیږي، ټکول کیږي، بشري حقونو ته پام نه کیږي. اوس چې دغه زندانیان هم افغان حکومت ته وسپارل شول یا په اصطلاح سره کلی ورته ورکول شوی افغان حکومت ته، تاسو ډاډ لرئ یا ډاډه یاست چې د دغو زندانیانو سره به هم هغه ډول چلند نه کیږي چې مخکې د نور زندانیانو سره سوی؟
په دې کې منګه وخت په وخت باندې دوی سره مخ په مخ باندې خبرې کړې دي او د مطبوعات لار نه هم دغه ستونزې منګه د دې غوګونو تر سوالي لبد مرغه چې تر اوسه پورې د افغانستان رهبری د محبوسینو ستونزو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. تر اوسه پورې هم په واتونه ولایتونو کې زندانونه لا په شخصي کورونو کې د خلکو د چا هیڅ انساني تقاضا نه کوي، هغه انساني ژوند نه دی چې په یو کوټه کې د پنځه کسانو شتون یو پنځلس پکې واچوي. د دې ترڅنګ هلته د هغې نور لوجستیکي ستونزې دي او یا د هغې د دوسیو مسایل دي، قضایي مسایل دي، دغه ستونزې شته دي. خو د افغانستان حکومت ته په کار دي چې نور د دغه ستونزو ته د پای ټکی کیږي او دوی پی غور وکړي.
لپاره فکر کوي لال صاحب چې په تیرو لس کلونو کې تیریږي د دې حکومت څخه او دغه زندانیان هغه وخت څخه نیول کیږي او زندانونه تلویزیون، یعنی دوسیې په هغه اندازه باندې چې لازمه ده تاسو اندېښنه شوی، حقوق پوهان ته په هغه ډول نه دي څېړل شوي، ولې افغان حکومت په تیر که څه هم دا سوال ما باید د یو افغان چارواکي څخه کړی وای، خو که څه هم تاسو سازمان یاست اندېښنه شوی، څه علت چې د دې دوسیې ونه څېړل شول یا دې محاکمه پر ونه شول یا دې آزاد نه شول؟
تاسو مطلب د کوم زندانیان؟
هغه زندانیان چې په افغانستان کې په زندانونو کې، د کندهار زندان دي، د څرخی پله زندان دي، په نور ولایتو کې زندانونه دي چې تاسو وایئ چې کورونه بېخي پړکتي د کرایې کورونه ورته نیولي دي.
په دې کې شک نشته دی چې ډېر زندانیان ډېر تورن تر اوسه پورې هم بې سرنوشت پراته دي په زندانونو کې او په دې اړوند باندې باید د عدلي او قضایي ارګانونو چې کوم دي هغه ځانګړي پاملرنه وکړي، ځکه عدالت چې کوم دی او انصاف چې کوم دی دا د ټولنه کې داسې یو حیثیت لري لکه د ملا تیر، او کله چې دغه د ملا تیر کمزورې وي نو هیڅوک نشي کولای چې په پښو لاړ شي او یا ودرېږي یا کلن. نو په ټولنه کې، په یو ملت کې، په یو حکومت کې عدلي او قضایي ارګانونو ته د خلکو سترګې غړېږي، هغه د داد زیاده چې هلته خلک ورځي او خپل شکایت کوي.
د ازادي راډیو ترنو اوریدونکو، موږ په دې بحث کې د افغانستان د دفاع وزارت مسؤلینو او چارواکو سره هم خبرې کړې وې، خو له بده مرغه چې دوی په دې بحث کې د ګډون څخه ډډه وکړه او د دې ترڅنګ نور افغانو مسؤول ادارو سره هم خبرې کړې، څوک نه دي راغلي. نو موږ بیا هم خپل بحث ته دوام ورکوو. او افغان ملت پر افغان حکومت یو غټ انتقاد دا دی چې د زندانیانو دوسیې ځنډېږي، پر وخت نه څېړل کېږي چې ولې دغه دوسیې لا هم پاتې دي او دغه د بګرام زندان د شاوخوا درو زرو کسان دوسیې نور هم رالي، دا څنګه کوي افغان حکومت بل اخره؟
دا رښتیا هم ډېر لوی مشکل دی، او د دې لوی علت اداري فساد دی. زموږ په عدلي او قضایي ادارو کې فساد دی یا زوف دی، په ټوله پوهیږو او ټولو ته معلوم دی. په خاص توګه په څارنوالۍ کې، په محاکمو کې زموږ څه مشکلات ډېر زیات دي. هلته د بندیانو دوسیې تر ډېره حده پورې لاین حلفاته دي، بې سرنوشت ناست دي، او دا اعتصابونه دوی فقط د دې دپاره دي. اکثره ځای چې زه معلومات لرم، خصوصا د کندهار په محبس کې دوه درې ځله اعتصاب شوی دی، په سرخی پلکی یا پلچرخی کې دا اعتصاب شوی دی. هغوی بل څه نه دي غوښتي، هغوی غواړي چې موږ ته د هغه انساني سهولتونه راکول سي، یو زموږ دوسیې دي وڅېړل سي، زموږ ګناه او بې ګناهي دي معلومه سي، سلامت او ملامت معلوم سي. زموږ په زندانونو کې، د هیواد په داخل کې چې د افغانستان د حکومت په کنټرول کې دي، په اداره کې دي، په لاس کې دي، هلته هم عدالت نه دي تامین شوی، هلته هم زور زور بازی ده، هلته هم واسطه او واسطه بازی ده. هر چا چې زور درلودي، واسطه یې درلودله، یو څوک یې پیژندي، دا مسله ژر خلاصېږي او که ګناهکار مې وتلی سي. اما اته داسې کسان سته چې په اختطاف کې عملا لاس لري، په اختطاف کې عملا بالفعل نیول سوي دي، مګر بیا هم چون واسطه لري، په څارنوال صاحب سره لاس لري او لشناخت لري، ځي براتو کې، او برعکس یو بې ګناه، یو مظلوم، یو بیچاره بیا په کلونو کلونو بې سرنوشته پاتې. زموږ بخښنه غواړم، زما زموږ هیله دا ده د افغانستان د حکومت څخه چې بهتره دا ده چې پر دې دوسیو باندې جدي کار وسي.
تاسو خو د مشران جرګې غړي یاست، خپل مشران جرګې په عمومي ډول او ستاسو کمیسیون په ځانګړي ډول، تر اوسه پرې په دې اړه باندې افغان حکومت ته څه کړي دي، څه وکړي؟
مور کړي دي په کراتو مراتو، موږ د سرنوالانو سره خبرې کړي دي، ورغلي یو اته د قاضي الکوزات صاحب سره خبرې کړي دي، د فوان صاحب سره، د نورو اړوندو ادارو سره، هغو ټولو ته موږ دا مشکلات ویلي دي، هغه څه چې زموږ لاسته راغلي دي، خپل معلومات موږ سره شریک کړي دي، او هغه په دې قانع کړي دي چې دا مسله دا باید دا مشکل سته. بیا هم د دې ټولو باوجود تر اوسه پرې زموږ د بندیانو سرنوشت معلوم نه دي. زموږ ډېر سر بندیان، ډېر ځوانان اوس هم بې سرنوشت دي، په مابسونو کې ناست دي، نه د دفاع حق څوک ورکوي، نه وکیل مدافع لري، نه څوک د پښتنه ځینې کوي.
ډېر مننه سادات صاحب محترم. د دغه تړون چې سوی د بګرام زندان د سپارلو د افغان حکومت سره، د دې تړون په اړه باندې تر دا اوسه پورې هم چې دغه زندان ته څلور پنځه ورځې لا پاتې وي، چې یعنې د سپتمبر کې پنځمه یا شپږمه یاد کوم څو ورځې پاتې وي، څه جنجال نه و؟ خو کله چې د زندان د سپارلو سبا یا بل سبا کېږي، ځینې مسایل راپورته، کوم عمومي مسایل و چې په دغه ځای کې یاد سوي دي که تاسو ورباندې خبر یاست؟ یا ولې ځینې مسایل راپورته سول؟ ځکه دا تړون خو شپږ میاشتې مخکې سوی و، شپږ میاشتې کې ولې حل نه سول؟ اوس جنجال راپورته سو.
د تړون اصلي عملی میکانیزم اوس راته، یعنی تړون خو به روحه کلمات دی، هغه کله بیا عملی کیږي، بیا هغه وخت کې تړون روح پیدا کیږي، د بیا په عملی برخه کې چې تړون څومره ښه یا ښه نه وي هغه هلته معلومیږي. زه فکر کوم مهم دلیل دا و چې تړون راغی د تطبیق خواته، اصلي تطبیق خواته، او هغه هم په دغه شکل باندې چې خپله ولسمشر په دې کې په جریان کې و. ځکه ولسمشر فکر کوم برداشت نه دا شی دی چې هغه داسې توقع نه درلودل، هغه ته خپله مسایل ډېر حل ښودل شوي و په دې تړون کې. او دا تړون څه دی؟ او تناقض لري د بل تړون سره، د خاص عملیاتو تړون سره. دا په خپل یو جنجال دی، لانجه ده. زه دلته درته هغه مورد وایم چې په دریمه برخه یا ورستنوی احکامو کې یو لسمه ماده ده. دلته لیکل شوی وای لوري دغه راز تکل لري، لوري افغانستان او متحده ایالات دي، چې افغان لوري ته د هغو بندیانو انتقال ته دوام ورکړي چې د پوځي عملیاتو په لړ کې نیول کیږي. ګوري، هغو بندیانو انتقال ته دوام ورکړي چې د پوځي عملیاتو په لړ کې نیول کیږي،
یعنی چې د ځنګړو عملیاتو په خوانی تړون ته ستاسو اشاره ده.
شپږ سوه کسان دغه نه ورسته نیول شي.
اجازه راکړئ همدغه بخښنه غواړم چې مداخله مې وکړه، د سعادت صاحب نه بخښنه غواړم. همدغه ماده چې تاسو ګوري، که تاسو دری متن وګورئ، په هغه کې به داسې لیکل شوی دی چې هغه بندیان چې د تفاهم نامې تر امضا په وخت پورې مخکې د هغې نه نیول شوی دی، هغه به افغان لوري ته سپارل کیږي. او وروسته چې کوم د دین او وروسته کوم بندیان چې نیول کیږي، لکه دا شپږ سوه بندیان چې دي، هغې دپاره به یو جلا بل سند جوړیږي. او دلته بالکل هغه متن برعکس ترجمه شوی دی.
دلته بیا دا موضوع شته، لوري تکل لري چې دې موضوع بشپړ وضاحت په یو بل جلا سند کې ترتیب په هر صورت ار بل سند شي. د دې معادل سند په خپل وکړلیک هغه د خاص عملیاتو سند دی، یعنی بیا دغه توقیفونو دوام او کدی اداري توقيف مسله هم سره پڅان کې شي د دوړه غټه کې يعني د دې بنديانو د ساتلو یو مهمه برخه صلاحيت هغه ست متحده ایالات باندې هغه خپل ولکه کې لرل شي اول ولسمشر ته دا ډیره جالب و چې د شپک سو کسان ته څنګه ونیول اول مونیول د خو د خاص عملیاتو د تړون مخالف عمل دی
اوس پر دغه تړونونو قوانين لمخې د شپک سو کسان چې پښتور شپږ میاشتې تر تړون تر لاسلیک کورس نیول سوي دي د دې قانوني موضوع څنګه د حقوقي موضوع څنګه چې دا اوس څوک باید وساتي یا د افغان حکومت اوس پرل سي باید
دوی خو لیس سپاری دلته موي لیس سپاری موي خبره پدې کې دا د ابتدا اساسي قانون د احکام سره په ټکر او تناقض کې مسله ده کڅ په مجموع کې ما مخ کې وویل دا ولستر اورنه ده اما دا هغه جانبي عوارض دي چې دا پروسه وړول بنبست سره مواجه کی ځکه کله چې د غدېداري توقيف مسله د افغانستان قوانینو نه مني او متحده ایالات او زورور هیواد دغه وایي چې ورور زده اساسي قانون نه منم چې اساسي قانون کې دا نه ولید امضا کو ولید لاسلیکو خو ته خو ما سره دا لاسلیک کړی کنه ته باید ومني او دلته په تعریفونو کې ګوره لومړی برخه کې دویمه ماده کې وایي دغه هوکړه لیک په چوکاټ کې د زندانونو په تعریف کې هغه تاسیسات راځي چې په هغه کې افراد د نړیوال بشر دوستانه قوانینو او د جنو د 1947 کال کنوانسیون او د هغه اړوند د 1980 کال د دوهم لاقي پروتوکول په ګډون د مخه تل کیږي یعنی دلته دغه د سلبي ازادي محالات او تعریف هم د افغانستان د توقيف ځایونو او د محبس او قانون د احکام پرانا کې دا نه تعریفيږي دا مغه د جنو د تعهداتو په اساس باندې تړونونو په اساس باندې تعریفيږي په مجموع کې په یو غټ تصویر کې کوم د مسلې ته وګورو یعنی د هغه حالت ته مکمل زندان د دوی پلاس کې خوشو چې دغه انتقال شو افغانانو ته
دغه ځینې ټکي تاسو ته اشاره وکړه چې څنګه ستاسو د یو لستر اورنه بول یو د ځینې ستونزو د دوه ستونزو د حل لپاره د زندانونو د وضعیت تشکیل لپاره څه سپارښتنه کوي افغان حکومت ته
زه فقط په خپل تړون کې یو مسله ده د دغه ټکي په پام کې نیولو سره د افغانستان قضایي قوه کولای شي دا به اعتبار کی دلته یو مسله شته څو لسم ماده کې وایي د دغه تفاهم لیک لمخه د دواړو لورو ترمن ټول همکاري د حقوق او وجایب او تر نړیوالو قوانینو لاندې د دوی لجمونو سره سم او دغه راز د دواړو هیوادونو د داخلي نافذه قوانینو او مقرراتو پورې مشروط دي دلته یو مسله پاتې کیږي د متحده ایالاتو د افغانستان نافذ قوانین سي دي دواړو ته اعتبار ورکړ شوی او دا په تناقض کې کیږي د تناقض د حل لپاره موږ ځینې قواعد لرو اما هغه ولنه کار څه ده قضایي قوه باید د مسائل د اساسي قانون د احکام سره په مغایرت کې د اساسي قانون اصول وشته ماده مطابق دا ملغا کی به اعتبار کی به ورسته دغه تناقضاتو د حل لپاره نور ډیپلوماټیک حل لري شته
تر مننه لال صاحب د ورستی پښتنې په توګه ستاسو وړاندیز به سی افغان حکومت ته
ټول ناول خو د دوی هغه ظرفیت لوړولو مسله ده چې باید ظرفیت ته پاملرنه وشي او د دې په څنګ کې یو قوي نظارت اوسېږي د حکومت د رهبرۍ د خوانه سرنوالي یو مشخص د دې لپاره یو ریاست لري چې هغه د سلبي ازادي په نوم باندې دی دغه ریاست رول تر اوسه پورې ډیر خړخ کاریږي دا سي ډیر مزناک نه دی باید سرنوالي دغه ریاست ته ډیر امکانات په لاس کې ورکړي او په دغه کې خلکو ګماري تر سو پورې هغه لاړ شي زندانونو ته دغه ټول دوسیه په سونه چې په چټکۍ سره کېدل شي باید دوی وڅېړي او خاصه پاملرنه ورته وکړي
ډیر مننه افغان مل صاحب تاسو وړاندیز وکړي تاسو به څه غوښتنه کوي د افغان حکومت څخه
د حکومت څخه د غوښتنه کوم خصوصا زموږ د عدلي او قضایي ادارو څخه چې دوی دغه دوسیه تجدید توجه وکړي دوی دغه نوې بنديان چې تقریبا تر 3000 کسانو پر تعداد رسیدي عاجل دي د دې خلکو پر دوسیه باندې کار شروع او کوښښ